افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د خبرالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبرالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د دې بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا په وینا لیکل شوي چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنان د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال محمد الیاس دایی د هلمند په مرکز لخکرګه کې وو جو زین نور کسان ته پیان کړل. پویا ویل چې تروریسټ ډلې په خپل جنایتونو او حملو سره نشي کولای دی وینا د بیان ازادي او د خبرالانو رسا غلې کړی. د ادارې د نړیوال جزایی محکمې له څارنوالو د دایي د هدفي وژنې د قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د درېو کلونو لپاره کېدو وروسته هم د هغه د وژل کېدو عاملان مجازات شوي نه دي. د طالبانو چارواکي وايي پرون شنبه هم د سپین بولډک او تورخم له لارې افغانستان ته له شپږ زرو زیات افغان کډوال استنول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له هرې کورنۍ سره لس زره افغانۍ مرسته شوې دي. وزارت په وینا د سپین بولډک له لارې له پاکستانه په ایستل شوو کې دوه اتیا بندیان هم شامل دي. دې وزارت له ایران هم پرون شنبه د له دوه زره زیاتو کسانو د استنېدو خبر ورکړی چې ځینې یې په جبري ډول ایستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سرپرستی رونه ویل چې د سپین بولډک او تورخم له لارې د استنول شو افغانانو شمیر تر درې لکو زیات شوی دی. د نومبر له لومړیو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی او شریکانو یې د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې په تورخم او سپین بولډک هر ورځ له پاکستان نه 4500 راستنه شوو ته روغتیایي خدمات برابر کړي دي. دغه ادارې نن یکشنبه په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره پر دغو دواړو دروازو د راستنه شوو لوی جوپې لیدل شوې دي. د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو له غوښتنو سره سره پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه تر اوسه نه ده ځنډولې. پاکستان مخکې اعلان کړی و چې 1,900,000 بې اسناد افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو وار بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولي د اسرائیل جګړه په شدت دوام وکړي. نتنیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل شوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشې شي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف په غزه حملې وروسته له هغې پیل کړي چې د ډلې د اکتوبر میاشتې پرومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لکتر لګي 1,200 کسانو وژلو له 200 زیات یرغمل کړل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې تر 1,200 ډیر فلسطینیان وژل شوي چې دوه پر درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین د انرژي وزیر وایي هېواد د انرژي کافي سرچینې لري چې د روان ژمي لپاره کفایت کوي. جرمن ګالوشچن کو دغه څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې اټکل کېږي د روسیې د حملو پراخوالی ښایي د انرژي د تامین شبکې ګډوډې کړي. ګالوشچن کو د اوکراین عامه ټلویزیون ته وویل په دې برخه کې د انرژي کافي سرچینې لري او د ارامۍ احساس کوي. هغه ویل اوس پوښتنه دا ده چې را روانې حملې څومره د انرژي د اکمال بهیر اغېزمنولی شي. کیف تیر چهارشنبه ویل په وروستیو اونیو کې روسیه د اوکراین پر اساسي بنسټونو شپېته ځلې حمله کړې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیف چلډرن له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ته اندېښنه ښودلې وایي. په راستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه قاتلین عدالت ته نه دي راکاږل شوي. یو شمېر خبريالان یې تر اوسه د کار ستاینه کوي.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې مخکې و او په هغه کې چې څومره قوت و هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری شو.
په نورو ولایتونو کې میشت یو شمېر خبرې لاندې بیا وایي د دایی له کاره نورو هم ډېر الهام اخیستی و.
ما سن لیدلی نه دی هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
یو شمیر افغان سوداګر چې وایي تل د کراچۍ له لارې د مالونو په واردولو کې ورته ستونزې جوړې شوې، له دې وروسته به د ایران له چابهار بندر څخه چې ایران ته د طالبانو د یو لوړ پوړي پلاوي په وروستي سفر کې په دې اړه موافقه شوې کار واخلي.
هغه نه چې مالونه ملته ودرېږي او کانټینر په میاشتو ولاړي چابهار لار نه چې استفاده وکړو دا به خبره ده.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د راستنې دوه په محل د ماشومان وضعیت ته په اندېښنې وای. په راستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې هغه وایي راستنه شوي افغانان د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي یوازې پرون د تورخم او سپین بولډک له لارې له 6000 ډیر کسان په جبري توګه افغانستان ته ستنه کړې شوي دي.
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لوی جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومان او د هغوی د کورنۍ وضعیت ته اندېښنه ښودلی او وایي دوی په بیړني ډول خوړو اوبو او سرپنا ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فریدالله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای ان
استیمیټډ د اټکل مخې هر ورځ نږدې 6000 کسان راستنېږي. کوکې ماشومان هم شته چې له هیڅ شي د لودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېرې کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیايي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي. خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250000 تنه خوده لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 200000 خزیوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي. پورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولډک له لارې له 6000 زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډر راستنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولي او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي. یا ته کاروبار مخو او کاروبار انکار بنکاو دلته بیکار بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم روان دي شي حالات خراب دي ورور. دغه حال
ده عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کته سه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10000 افغانۍ ورکول کړي خود ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوی د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کوم واړو واړو بچی را پاره دي تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي شیدی هغه تر دې ماشه لکه قطې دې شیدی اخلو نو د څه کار روزګار نشته او بل چې راغلی نو دا چې خپلم د عزیزم لري هغه په کور کې پروت ما چې سودان ټول وروره په قرض اخیستی دي. نو
د پاکستان حکومت لومړی د نګدی 1.2 میلیون هغه افغانانو سنولو عملیات پیل کړی چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري. خو چارواکي دا ګوت څنګه هم کړی چې له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو له وستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوی دي.
د سیاسي چارو شنونکو سید ذکر شاه سادات هم د ټلیفون لاري را سره وصل دی. سادات سب خبرونه ته اخر اغلاست په راپور کې مو واوریدل. البته د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د اندېښنو په باب چې هغو کورنیو ته چې ماشومان لري او له پاکستانه په زور ایستل کېږي افغانستان ته ستنول کېږي، ډېری دغه کورنۍ هېڅ هم نه لري. له دې نه مخکې هم ځینې نور د ملګرو ملتونو ادارو ورته اندېښنې څرګندې کړې وې. پاکستانی چارواکي دغه لړۍ تر اوسه هم داسې جاري ساتلې. پاکستانی چارواکو بشري وضعیت ته هم پام نه کوي، ولې؟ علت څه دی؟
السلام علیکم درناوی تاسو ته ستاسو پروگرام محترم اوریدونکو ته. لبل مرغه چې پاکستان په هر حالت کې په تیرو 15 کلونو کې دا خوده لري چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق لا د افغانستان په حق لا د کوم ترحم نه کار اخستل لري او نه به ترحم نه کار واخلي. که په پخوا کې وو هم د خپل د پالیسۍ مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه کړي په افغانانو باندې هغه کړي دي، او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناورینی راوسته چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی، د دویم اسرائیل، او دا غنه هم زیاته کې د مسلمان په توګه، د مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولي، چې نه اسلام دا اجازه ورکړي، نه د بشر حقوق دا اجازه ورکړي، او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق، او نه خپل د دې ټولنې چې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړي. په هر صورت باندې په دې وسنی حالات کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي، خامخا موږ هم د ایران له خوانه او هم د دوی له خوانه تر فشارونو لاندې راغلي، یا دا چې کوشش کړی چې نظام راو وړاندې کړي، او یا دا چې داسې ستونزې راولاړې کړي چې موږ ونه شو کولای په اسانه بیرته خپل په قوه ودرېږو.
خو صداصب دا خبره مخکې نورو هم کړی ده، نورو سیاسي شنونکو، خو خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان گاوندې د گاوندې ټوب اصل ته فکر کوي چې پام کړی، هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي، وختونه راغلي دي، دا وختونه تیریږي، خو آیا دا هم لیدل چې پراتلونکو کې آیا څه پریږدې افغانستان ته چې ورسره اړیکې وپالي؟
زه فکر نه کوم راستر بلې چې دوی کوم کلینیک تر سره کړی دي، یعنی په خوا به ممکن یو نیمایي افغانستان د دې مقابل کې شاید نفرت درلودو، خو زه اوس داسې باور نه لرم چې څوک ځان ته افغان وایي او د هغه په زړه کې د پاکستان لپاره نفرت نوي. دا دې حتی دوی راورسو چې بالاخره باید همدغه شي افغانان د دې په مقابل کې. افغانان په خپله ډېر پراخه سینه لري، ډېر په آسانه دوستی منی، لیکن دا رقم کارونو سره او دا رقم ناکردو سره دښمنیګان بیا په هیڅ شانم نشي راولی. خو له بده مرغه پاکستان په دې موقع کې، په دې اساس موقع کې، په دې ژمي ته مخامخ وخت کې، یعنی د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ، او تر ټولو سخته چې دا هر شپه دوی اوس هلته په کورنیو باندې په اصطلاح یرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې په 2 بجو په تور سره په بچیانو په وړو، او دوی یو د بل نه بیلی وړي زندانونو ته. یعنی داسې یو ظلم چې مظلوم خلک چې د هیڅ شي سره سره کار نه لري، خپل د خوراک ډوډۍ لپاره هلته مجبوره پراته دي، او دوی په نیمه شپه په 2 بجو کې پرې راوړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو سید ذکر شاه سادات چې ده پاکستان لوري د پزور افغان کډوالو د استلو د چې هغه په افغانستان کې لڅ ډول برخلیک سره مخامخ کیږي، او څومره زیان ګالي دي په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په داسې حال کې چې د کراچۍ بندر لارې د مالونو د واردولو په برخه کې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې. د افغانستان سوداګري او پاګنوري خونې د چابهار بندر لارې صادرات او وارداتو پیلېدلې و ښه بدیله لار بولي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پلاوی چې تیره اونۍ ایران ته تللی و، تیره ورځ هیواد ته له راستنېدو سره سم وویل د ایران له حکومت سره د سوداګرۍ په برخه کې بیلابیلې موافقې لاسلیک کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نوریدین عزیزی خبرې خپرې کړې چې پکې ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې سر له نن څخه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې به رانو یو هیوادونو ته صادرات وکوي. نو مو وړي ویلي
سفر کوم دوه چې الحمدلله پر دستاورد پر مقصد سفر
مو سفر له لاس تر اورلو ډکو زمو ته سفر یو اصلې موخه د چابهار لاري صادرات و. ژمنې وشوې چې تاسو کولی شئ سر له سبا واردات او صادرات د چابهار بندر له لاري پیل کړئ.
چابهار به خیر شروع کړي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خارجان علي کوزایوي دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې لټه کې و چې د پاکستان د کراچۍ بندر پر ځای نورو هیوادونو ته د صادراتو لپاره بدیل لار پیدا کړي. هغه آزادي راډیو ته وویل اوس مهال د چابهار بندر تر ټولو ښه بدیل لار ده.
چابهار بندر د افغانانو لپاره په اوس شرایطو کې مناسبه بدیل لار ده، ځکه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې زمونږ مالونه ودرولې دي او یو سیستم یا رژیم مخکې کړی ساروی خوراک کړی دي چې هغه د افغانانو دپاره طاقت فرسا ده او پاکستان غواړي چې دغه مالونه په مونږ باندې درې ځله څلور ځله د کمپنۍ په نرخ باندې خرڅ شي. نو په دې خاطر باندې مونږ په دغه شرایطو کې په دغه سیستم باندې د کراچۍ نه استفاده نشو کولای. چابهار مناسبه لار ده.
نوموړي دا هم وویل د چابهار بندر لاري د ایران او د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په ځانګړي ډول د لګښتونو د راکمولو ژمنه هم کړې ده. له بلې خوا یو شمېر افغان سوداګر په اوسنی وخت کې چې د دوی پر سوداګریزو مالونو د کراچۍ په بندر کې بندیزونه دي د چابهار بندر مناسب بدیل بولي. دوه تنو افغان سوداګرو حاجی یمین او حاجی عبدالاحد په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
سلاو کانٹینر په کراچی بندر کې افغان تجارانو ولاړې دي، مشکلات جوړې ورته. نو چې را نشي دا لار بند شي مجبور چې موږ چا په لار نه شو بدل لار د موږ تر کلریم دا یا ګرانم تمامېږي. نو هغه نه چې مالونه ملته ودرېږي او کانٹینر په میاشتو ولاړې چې بهر لار نه استفاده وکړو دا به خبره ده.
ایران د شبار لار د ټول افغانانو لپاره یو شه د خیر او د برکت لار ده او ان شاء الله دا ډېر سہولتونه رامنځته کوي. مونږ ته یو شی باید وایم چې دا لار د ځان سره مخامخ ده، وخت پر لګیږي او دا د پاکستان لار موږ لپاره ټکي اسانتیاوې پدېږي چې وخت کم پر لګیږي او مصارف یې کم دي.
خو اقتصاد پو آزرخش حافظی وی چابهار بندر پر خپل ځای اقتصادي ارزش لري، خو په خبره افغانستان چې لنورو بندرونو کوم صادرات او واردات لري د هغو ځای نشینی ولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
په غزه کې د اسرائیل حمله روانه ده. د اسرائیل په لوزو کې د غزې یو لوی روغتون ته چیرمه د حماس ډلې له افراطي وسلوالو سره جګړه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
پر غزه تیر شپه او نن هم د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله دوام لري او ورسره د اوربان غوښتنې زیاتې سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربان په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې ور بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې بچي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژندلې د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي. نتانیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربان هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي سي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله ورسته له هغه زیات کړي چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په خپل حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حمله کې 1300 ډیر فلسطینیان وژل سوي چې دوا پر درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اسرائیل چې پر غزه د حماس د 14 کلنې واکمنۍ او د دې ډلې د پوځي وړتیا د ختمېدو ژمنه کړې ده او تورې لګولې چې د زیاتې مرګ ژوبلې مسؤول دغه افراطي ډله ده چې له کبله 2 میلیونه او 3 لکه فلسطینیان په دې محاصره شوي ښار کې بند پاتې دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل جګړه 16 اونۍ ته رسېدلې، پر اسرائیل د هغه د نږدې متحد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسلامي او عرب هیوادونو رهبرانو هم پرون په ریاض کې د خپلې غونډې پر مهال په غزه کې د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای دریم انتلیندې دای د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لخرګه کې د دې په موټر پسې د وصل شوی مقناطیسی ماين په 14 کې وژل شو. د درې کالونو د دغه پیښې درې کاله پوره شول، خو د هغې مینوال د کار او زیار ستاینه کوي، خو د وژل کېدو یا قاتلین تر اوسه هم نه دي مجازات شوي. په دې اړه مو یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې د ارواښه د په غږ پیلېږي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو 3 کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بې ساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ ګڼل کېدی او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایی ته د خبریالۍ په ډګر کې د هغه د غوره کارونو له کبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سوي وي. دایی د 2000 کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل سو. هغه پیښه چې چا یې مسؤلیت پر غاړه وانه خیست، خو د دې پیښې په اړه پیل سویو څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوري نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ژمنې سوي وې، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوري نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی و، خو د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو په دې اړه شک څرګند کړی و. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبا محمدی د هغې 14 په وخت کې ټپي سوی و او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکی او تر ټولو دردونکی شبه دا و چې ما دی دومره بد د پاره چې ما هیڅ فکر نه کوم. زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې صحنه را په یاد سي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایی نشته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2000 کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر 11 یاد کړی و. دغه درې ویل و چې په هغه کال 40 خبریالان ټپیان سوي او د هغوی د واهلو او ډبولو 3 قضیې ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبریالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د پسیر باندې هغه ژورنالیستان چې وي د بیان ازادۍ تجمن او غوی د ژورنالیزم به طرفی اصل تجمن او غوی د هیڅ زورواکی او زورور اړخ پروانه ساتله د حق په ویلو کې غوی تبتل د غړول ستونزې جوړېدل او هر هغه څوک چې غوی د بهرنۍ حیوانونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې د غوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو. نو همدغه وجه چې د غړول ژورنالیستان پنه کې کېدل او شهادت رسول کېدل.
د 2000 کال د نومبر پر 12 د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پېښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پېښه یې غندلې هم نه وه. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل، په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پېښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بده مرغه په تیرو شلو کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او درسنیو کارکونکي له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو شاهدان، تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایي وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایي تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایي تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو او خپله خبریالانو یا د دې سره تر څنګ سیمه ییزو رسنیو چې هلته فعالیت کاوه په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله. یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایي د خپلو شور او پرونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان وو، د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ وو. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم وو. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ماله نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر آشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې له ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان آزادي شول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و موریدل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی نن د وژل کېدو درې کاله پوره شول. تر اوسه د هغه د عاملانو د پیژندنو او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د هم د دایی د څو هم مسلکو نظرونه چې په پیل کې د الیاس دایی مور خبرې کوي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دشمنانو جسمن هغه شهید کړ او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بېل وه، د هغه احساسات بېل وو. له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره، د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما اصلا لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو ژاغ و، بلکې هغه د هیواد یو رسان ژاغ و. هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. خو متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړله. دعا یې ورته کوو او پاتې سو د هغه د قضیې د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړی دی، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي، د هغه د ولونو، د هغه د لور، د هغه د مېرمنې مالی ملاتړ وشي. هغوی څه ته اړتیا لري هغه باید ورسره وشي. هغه که نړیوال د مطبوعاتو بنسټونه وي، که